سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبرې خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو په خنۍ مسول مدیر سلطان علي جوادي ل یو سلو څلور د شروزو زندان کې دروسته نه نازات شو د خبره د افغانستان د خبريالانو مرکز د جوادي د مېرمنې نجيبي واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې ل بند خوش شو او ل خپل کورنۍ سره یو ځای شو جوادي د طالبانو ل لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندان شوی وو خو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د جوادي نیول ل پایلې درسنې وو د قانون خلافو او باید نوی زندانی شوی د طالبانو سره محکمه نن اعلان وکړه چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپږ کسانو ته په محضر کې سزا ورکړې ده سره محکمه پر خپل اکسپانې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې کسانو ته د محمد اغه ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زنا او لواطت په اتهام تعزیري سزا ورکړل شوې ده د درو د تعزیري سزا تر څنګ د دغو کسانو درې تنو هریو تی دوه دوه کال او درې نورو ته په یو یو کال بند هم محکوم شوې دي د بشري حقوقو نړیوالو موسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنې چې په محضر کې خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یو بند د یوې برخې له ماتېدو وروسته په زرګونو کسان ایستلې دي روسیه تر دې چې نن د اورال سین اوبه د اورنربرګ په سیمه کې د اورسک ښار په شمول پورته شوې ژغورونکو په وړو پلاستیکي بادي بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل تاسو دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند پر یو مخ ړنګ شوی خو وروسته سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي خو تر اوسه د څرګندنه ده چې دا کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي کنه ورسک د اورنبرګ په سیمه کې دویم سرخار دی چې نږدې یو لکه 9000 زره استوګندري په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لوري یو بل ته اوربند څخه په سرغړونو تورن کړي د ارمنستان دفاع وزارت ویل چې ازربایجاني پوځیانو تیر شپه د سرخواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل د ازربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرونه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپایي ټولنې لمشر اورزلا وندرلین سره وکتل باکو پر دې غونډه اعتراض کړی وای چې الویدیس ترمنستان خوانیسی او ملاتړی کوي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته تمکیه کو په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریس پیغام په اړه باندې چې سوی پکې ویلي هم جزئیات ترڅلورو همدارنګه نورستان ته هم مرزو چې دوی خوشبینه دي سکالی د میولرون کې نیالګي کینوي
سکال خوشبختانه ډیر د میوادار کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شینه راغلي دي
همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په افغانستان کې 5 خبريالانو د کال د غوره خبريال جایزه اخیستې د دې خبريالانو په اړه باندې چې څوک دی او کوم رسنیو سره کار کوي هم جزئیات درڅلرو او په دې اړه باندې چې اوس مېرمنې زیاتره په ودونو کې چمبې وهي چې طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي له بندیز وروسته ولې زیاتره ښځو په ودونو کې چمبو وهلو ته مخه کړې یا د پخوانی فرهنګ ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو نور مطالب هم شتملتیا وغواړم
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
میم ستړی مشه په پاکستان کې میشت د آی سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسنادو افغانانو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې په دې کې د دې کارت لرونکي افغانان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ 9 ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګندي کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. 2 کلن احمد ګل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره مونږ چې یو ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې زمونږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. خو دونه ډیر لنډ وخت کې چې دی مونږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو مونږ د ملګرو ملتونو سره دا هیله لرو او پاړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي او دغه کار نه لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو 40 کلونو
دغه افغان کډوال ادا کوي چې سر لوو سد پولیسو لوري زورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د هیواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو زورولو غواخلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,00,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو غنو بنسټونو غندل یو له پاکستاني غوښتي چې خپل د پریکړه بدل کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ یو وار بیا خپل د پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقوقو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړه پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی ویلي دي. نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه زورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې پترس کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستنه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته په دا سال کې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی، د طالبانو مشر په خپل اخترس پیغام کې دا کړی چې د امنیت، ستګړې، اقتصاد او د قانون د تطبیق په برخو کې د خلکو ستونزو ته په سمه توګه رسیدنه شوې. ملاحبه صلاح خون د شان د شرعي حدودو مجازاتو په لیکول د خپل حکومت د نوړيتوبونو په حیثیت کړی دی. هغه موارد چې تر دې وړاندې پراخ نړیوال خبرګونونه پرولي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل اخترییز پیغام کې دا کړی چې حکومت یې د شریعت د تطبیق، امنیت، اقتصاد، ښوونې او روزنې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. د طالبانو مشر د شرعي حدودو او مجازاتو پلي کول د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللي هغه موارد چې په عام مازار کې قصاص او جسمي مجازات پکې شامل دي او په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کېدو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي او د نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو د سرغړونې په توګه یاد شوی دي. مولا هبت الله خونزاده پرته له دې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړو ته اشاره وکړي ویلي چې د دوی د پوهنې وزارت سلګونه دیني او علمي مرکزونه فعال کړي دي. هغه همداشان د ښځو د نورو هغو حقونو یادونه ونه کړه چې د دوی د حکومت لخوا نقض شوي او پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې له هر اړخه امنیت امین دی، خو د خلکو د نورو امنیتي اندېښنو تر څنګ وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چاودنې کېږي چې د ډېری دې چاودنو په اړه د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې پر غاړه اخلي. نوموړی د خلکو اقتصاد ته پاملرنه د خپل حکومت مسؤلیت بللی او ویلی دی چې د اقتصادي ودې او د فابریکې د جوړولو په برخه کې پروګرامونه پیل کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې د کاري فرصتونو او فابریکو په رامنځته کولو کې هڅې وکړي. خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه په بېساري ډول وړه شوې او دا مهال نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده خپل حکومت په بیلابېلو څنګو کې له چارواکو وغوښتل چې د خلکو حقونه ځای نه کړي، له ظلم څخه لاس واخلي او څوک یې په ناحقه نه ازاروي. خو د بشري حقونو بیلابېلو سازمانونو او ملګرو ملتونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقضولو، له محکمې پرته وژنو، د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو او کارکوونکو د نیولو او جبري لادرکه کولو په ګډون له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی. هغه څه چې د طالبان حکومت وایندویانو تل رد کړي دي. د طالبانو حکومت هم د ښځینه معترضینو، مدني او د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو په ګډون له خپلو منتقدینو سره په تاوتریخوالي تورن دی.
پنځه افغانو خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غوره خبریال جایزه ورکړل شوې ده. دغه خبریالانو له ډلې ځینې وازاده رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په کارونو کې وروسته تر بلې محدودیتونه لګول کیږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د ټولو نیوز خبریالانو مترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوا او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبه په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشري سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو له شپېته زیاتې کاري نمونې نومول شوې وې. د دې پروسې د کتونکو ډلې له لیدلو وروسته 5 خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغه له دې ډلې یوه ښځینه خبریاله ده.
په همدې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
له سقوط روسته د خبريالانو پر وړاندې ستونزې سو چند شو او د خبريالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. لبلې خو طالبانو حکومت هم خبريالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي
یا د اختیار خبرنگار قرار نه
وي. د کال د غوره خبريال د جایزې یو بل ګټون کې نصیر احمد صالحي ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېر انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
مفکر میکنم کی چنین برنامه
زه فکر کوم چې د افغانستان په وسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبريالانو لپاره یو انګیزه ده او خبريالان هڅوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
به کاري فیخ ادامه ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړی ده وایي
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هیواد بدلیږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1902 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د 20مې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبریالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کیږي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي و چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې 5 خبریالانو د کال غوره د خبریال د کال غوره جایزه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د دوستانو خپلوان د خوشو کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره د غوښتنه مطرح کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطاالله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان 31 کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندې دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته راخوشي کړي.
همه حاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي تر څو دوی اختر د خپلو کورنیو په غې کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدره با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری وکړم.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې ونیول شول. د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي و د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنۍ یې بیا د دغه ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت سبت نن د وریا تلسمه د ترخیب له زندانه 406 بندیان خوشی شوی چې په دوی کې 338 نارینه، 40 خزینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تېر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د جګپړي غړي او د دې ترهګرۍ ډلې د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جګپړي غړی محمد زاکر نومیږي چې پرامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو اته تنه نور هم توقف شوي دي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده، د جنوري په درېیمه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د درېیم کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګه د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د درېیمې نیټې بریدونه داعش خراسان څنګه کړي دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر یوه زیارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یو څانګه ده، یو وخت د ایران په گاونډ عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر مېرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپلې خوښۍ په محفلونو کې له چمبې یا دایرې استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته هم ویل د لوړ عمر لرونکي ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅاوې کوي. تفصیل به راپور کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایرې نیولې دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
خپل میډیا او وده شاهد او مچې همداسې وده او دغه یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو ډېر ټیچ و هغه د ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه. له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټیکریو تور فردو باندې پټکړی وسړی و دوی روانه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم وخصت او لزان سره وخصت او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبه یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوخیو محفلونو لچوبتیا ما تکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راولونو زیاتره ولایتو کې یو په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری واجبان کله چې هغه یو کولای شي د مسکی یو حمله دایره څخه استفاده وکړي، خو بس دوی کې مخ بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر څو مکمل توګه نه ده باندې. خو
د کابل اوسیدونکو سلمى وایي د لوړ عمر لرونکو ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او انجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري یا تند په بڼه ده، اوس هم شته، هماغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصو میکنه نمرش
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅوونکو له بازار دیو پلورونکو او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایره پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر که زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلنا فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت له مخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
و موریدل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او پر موسیقۍ له بندیز وروسته په محفلونو کې ښځو د دایرو یا چمبو وهلو ته مخه کړې ده. اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی چې په کې به نږدې درې سوه زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د راپور د تلرو تر دې وروسته ستاسې پیغامونه.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودرو سره به تقریبا 1500 هکتار نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلی دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډیری بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سه کالې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شعرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سه کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو هم دا شعرونه راغلی دی. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,30,000 نیالګي راغلی دی. سه کال دا ډېر ښه اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه له ولس، حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نه شي او پرې شوی لګښت ضایع نه شي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کینول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یوه تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ دي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ را سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروئ.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونه ته. په دایکندي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي له 134 ورځو زندان کېدو وروسته نن آزاد شو. دا خبر د افغانستان د خبریالانو مرکز د جوادي د میرمنې نجیبې وحیدی په وینا خپور کړی. د جوادي د طالبان لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی شوی و. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنو ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیدي چې دې کسانو ته په محمد هغې ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زنا او لواطت په اتهام تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د تعزیري سزا تر څنګ دغه کسان درې تنه یې هر یو په دوه دوه کال او درې نورې بیا په یو یو کال بند هم محکوم شوي دي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یو بند ماتېدو د یو برخې وروسته په زرګونو کسان ایستلی دي. وروسته تر دې چې نن د اورال سین اوبه د اورنبرګ په سیمه کې د اورسک ښار په شمول پورته شوې، ژغورونکو په وړو پلاستیکي بادې بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل. تاس خبري اژانس راپور کړی و چې دا بند ټول نړیدلی و، خو وروسته سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي، خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کسان د سیلونو د بهېدو قربانیان او کنه. په سیمه کې څارنوالانو د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لورو یو بل تورن کړی دي چې لور بندې سرغړونه کړې. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې اذربایجاني پوځیانو تیره شپه د سهار خواته د دوی پر سرتیرو ډزې کړې، خو بل پلو بیا ارمنستاني ویلي دي چې نه، دوی پر سرحدي ځواکونو یې ډزې کړې. د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشنیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې له مشر اورسلا وندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وایي چې لویدیځ ارمنستان خوانیسي او ملاتړې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي، خپل ژوند تیر کی او رسته له هغه نه بیا څه کوي.
د دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غوړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بد پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 30 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر تویش یا تا دیر شو کلونو پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي، او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ وړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي. او بل چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو. اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی لډیر لوی ستونزې سر لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لوی بدبختی ده چې ډیره جدي پاملرنه باید ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري. یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، تری اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
د میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مورسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې دغه د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلی د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډیرې پیسې ورکې، د هغه ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونه ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللې دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکځي هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولور د اخیستل دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مرکه کړې په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغل ته غټه سوې یم او هغل ته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي یو د بل په درمسایګۍ کې و ټولو سره زما روابط درلود البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته متاسفانه ده یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي له پخوا نه هم و خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و قلین هم کم و یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکوم دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفدار نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بیل شکا ډیرای وخت د سه او خبره سوې ده د سه موضوعات سته مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسی د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسی د لور نظر په نظر کې نه نیسی خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزش شدي دومره به ارزش شدي زه هیڅ کله هم د نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم آیا د دې وړتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دې آی از ما د لور ژوند بل دې سره خوشحاله وي راځه ذهن دی و مور په صفات یا دی و پلار په صفات یا دی و ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې خپل اولاد نه پښتنه وکم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره دک نه ده موافق یې په دې باب پریکړه کې کنه خو متاسفانه متاسفانه بیا دوی تاغه د پیسو په لاره دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولای او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلی دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه‌داره ده پولداره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده طرف مقابل ته یې ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې یعنی طرف مقابل کور ترازی د اقل یو نظر تر واخیستل سي یا ستا نظر یا ستا خوخه ده کنه تا در سړی ته ورکم به له دې موضوعاتونه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د ویجلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي یعنی د قالین په برخه کې د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې لو دې نسی وته او بل اخره مجبوریږي مثلا کور پریږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لار باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولای شي دغه قالین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپل کلسه نامزاد وم پلار مې قالین نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډیره به ارزش شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی کله مو واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قالین باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر څونځو مشکلاتو سره خجلې سره یو شپه د خپل ضد لپاره کړی ده او بیا هیڅ کله هم هغه جلی ته په درانه سترګ نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ کورنۍ هم داسې فکر کوي. مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې خیه زه په ښار کې ژوند کاوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره وز نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږ مل وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زمونږ لور بې قدره کیږ که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانا دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له هلک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي او یا پشهیی او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څه نا څه ولورونه شته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ಜೌಳರ ಉಳೈ